دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
ویان سید سلیمان شاه د ملګر ملتونو د سازمان د سیاسي چارو مرستیال مارټن گریفتس وای چې نړیوال بشری مرسته رسوونکي له طالب مشرانو سره خبرې کوي او هڅه یې دا ده چې طالبان به یو لیکلی لارښود خپور کړي. بشری چارو کې د ملګر ملتونو مرستیال د رویټرز خبري اژانس سره پرون د چهارشنبه په ورځ په یوې ځانګړې مرکې کې ویل چې د طالبانو له مشرانو سره په خبرو کې هغوی ته خپل دا ښکاره پیغام ورساو کله موږ سره د دغه محدودیت په لړ کې کول کې مرسته نشي کولای نو موږ ته لږ تر لږه پیسې نه قائل شي چې خو ست د کار کولو اجازه ورکړل شي. د طالبانو حکومت سمو د مخ کې په بهرنیو ادارو او خیریه مؤسساتو کې د خوځو په کار باندې د بندیز لګول اعلان کړو. گریفتس ویل چې طالبانو په تعلیمي او روغتیایي برخو کې د خوځو د کار په اړه استثناء قبول کړې او داسې نښې او نښانې شته چې د کرهنې او زراعت په برخه کې به هم خوځو ته کار کولو په استثناء قائل شي. نوموړي ویل چې په افغانستان کې د روان بشري بحران په لړ کې د یو لړ جدي ناروغیو او د ماشومانو د سوې تغذیې د مخنیوي لپاره د غذا او اوبو او حفظ الصحې په برخو کې ډېر کار لازمي دی چې د خوځو کارکوونکو نه په غیر سرته رسول مشکل دی. د رویټرز اژانس واجی د طالبانو مطبوعاتي ویان د ښاغلي گریفت د څرګندونو په باب تبصره ونه کړه. په عین وخت کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلنکن وایي په داسې حال کې چې نړۍ د زده کړې نړیواله ورځ په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ورځې په توګه ځانګړې کړې په هیواد کې په سیستماتیک ډول ښځې نجونې د خپل دغه بشري حق نه بې برخې ساتل کیږي. بلنکن په خپل پیغام کې چې د افغانستان د ښځو او نجونو په نوم استولې ویلې چې موږ له تاسو سره ولاړ یو. موږ د ټولو افغانانو لپاره بېل کوم خنډ او مشکل نه د اعلی او مساوي تعلیم ملاتړ کوو. یونسکو هم یو بیانیه کې چې د ټویټر له لارې خبره کړې ویلې چې بېل ځنډ نه د افغانستان کې د نجونو او ښځو حق بیرته اعاده شي. یونیسف وایي چې له تعلیم نه به د ښځو او نجونو محرومول په میلیونونو ماشومان او ځوانان په فقر او غربت کې شاته واچوي. ملالی یوسفزی هم ویل دي نړیوال باید د افغان نجونو او ښځو د بنسټیزو حقوقو د ملاتړ لپاره لاسونه یو کړي. ملالی یوسفزی له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویل چې د افغانستان ولس، مسلمان هیوادونه او نړیواله ټولنه باید د ښځو د تعلیم او کار د حق ترلاسه کولو په برخه کې د هغوی تر څنګ ودرېږي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې په افغانستان کې بشری حقوق او ښځو نجونو د حقوقو لپاره ځانګړي استازي رینا عامری د حقوق پوهانو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلې دي چې موږ له افغان قاضیانو، مدافع وکیلانو او څارنوالانو سره چې د قانون د حاکمیت په برخه کې د ژوند ټوله خواري د طالبانو د محکمو لخوا له منځه تللې او یا له ګواښ سره مخامخ دي ولاړ یو. د طالبان حکومت د نیوزیلند په پایتخت هاګ کې د یو افراطي سیاستمدار لخوا د قران کریم د وینسخه د سوزولو په سختو الفاظو غندنه وکړه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاد محمد صادق خان وایي چې د افغانستان لپاره د روسي د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ځانګړی استاد زمیر کابلوف اسلام آباد ته د سفر په وخت له پاکستاني چارواکو سره په سیمه کې د روسي تحولاتو او د مسکو او اسلام آباد ترمنځ پلاتون کې وخت کې د همکارۍ د پراخولو په باب خبرې وکړې. د طالبانو مخالف ملي جبهه یو مطبوعاتي ویان صبغت الله احمدی ادا کړې چې دوی د نورستان په ولایت کې د سه شنبه په ورځ 14 طالب جنگیالي نیولې دي خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. د پاکستان پولیسو د پخواني صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف ګوند یو لړپوړی مقام فواد چودري د انتخاباتو د څار کمیسیون ته د ګواښ کولو په تور نیولې ده. د تحریک انصاف ګوند په یوې مطبوعاتي بیانیه کې چې دا غلو نیول وروسته خبره کړې د حکومت دغه اقدام غندلې ده. که څه هم چې یوکراني ځواکونو د روسیې له پوځ نه دغه هیواد جنوبي ښار خرسن بیرته ونیو خو نوموړی ښار اوس هم د جنگ صحنه ده. ګڼ شمېر کورنۍ په دغه ښار باندې د روسي ځواکونو د حملو په وجه باندې څو ځلې بې ځایه شوي دي. د تیرو دریو اونیو په موده کې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په پرله پسې توګه دریو سختو طوفانونو وځپه. د شلو کسانو د مړینې او په پراخه پیمانه په هغه پر نفوس ایالت کې د سیلابونو د راوتو له امله د تباهۍ رپوټونه ورکړل شوي دي. متحده ایالات او جرمنی وایي چې یوکرین ته به پرمختللي ټانکونه ولیږي. د جرمني د صدر اعظم اولاف شولز یوان پرون د چهارشنبه په ورځ وویل چې د جرمني له سلاکوټونو نه به یوکرین ته د لیوپارډ دوه پرمختللي ټانکونه ولیږل شي. تاسې دا خبرونه له امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. په داسې حال کې چې فکر کېږي د بشریت ژوند اوس د بل هر وخت په مقایسه وروستۍ شېبې ته ډېر ورنږدې شوی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د سه شنبې په ورځ د جنوري په 24مه رپورټ ورکړ چې ساینس پوهانو د ډومز ډے کلاک یا په اصطلاح د قیامت د ورځې ګړۍ لس ثانیې نوره هم د نیمې شپې په لورې وروخوځوله. د اټامک بولټن په نوم د ساينس پوهانو د دغه ډلې د اټکل په حساب نوي ثانیې نورې پاتې دي. دا اټومي ګړۍ چې د نور له سوه څلور اویا میلادي یا دیارلس سوه شپږشتم لمریز کال راهیسې د نړۍ د خرابو حالاتو په حساب په کال کې یو ځلې عیارېږي. دوه زره شلم میلادي کال کې دغه ګړۍ سل ثانیې په اصطلاح میډ نایټ یا نیمې شپې ته ورنږدې شوې وه. پر یوکرین باندې د روسي ځواکونو د یرغل د خطر د زیاتېدو له امله په نړیواله کچه د یوه اټومي جنگ د پیل کېدو خطر د پخوا په پرتله زیات شوی او په همدې حساب اټومي ګړۍ لس ثانیې نور هم مخکې شوه. د یوکرین د جنگ نه علاوه ځینې نور عوامل هم دغه ګړۍ د مخکې کېدو په پریکړه کې شامل دي، چې په دې جمله کې د اقلیم بدلون، آنلاین گمراه کوونکو معلوماتو خپرېدل او په نړۍ کې د اوبایي ناروغیو د خپرېدو د خطر زیاتېدل د یو لړ هغو عواملو له جملې نه چې د دغه ګړۍ په مخکې کولو پریکړه کې په پام کې نیول شوي وو. موږ په یو ډېر خطرناک وخت کې ژوند کوو او لس ثانیې قیامت د ګړۍ مخکې کېدل همدا حقیقت منعکس کوي. د اټومي ګړۍ د وخت د عیارولو لپاره د نړۍ د ساینس پوهانو او د اټومي ټکنالوژۍ او د اقلیم د ساینس د ماهرانو ډله په منظمه توګه په نړۍ کې د اټومي جنگ د خطر د زیاتېدو، د کاربن ډای اکساید د کچې د لوړېدو، د تیزابي کېدو له امله د سمندر د کچې د لوړېدو په اړه دقیق ارقام راجمع کوي او له ارزیابۍ وروسته د اټومي ګړۍ د ستنې د شاته کولو یا مخته کولو په اړه پریکړه کوي. په 1991 میلادي یعنی دیارلس اویا لمریز کال کې اټومي ګړۍ صرف اوولس ثانیې مخکې ولاړه. د ساړه جنگ د پای ته رسېدو وروسته په نړۍ کې د اټومي جنگ امکانات خورا ډېر کم ښکارېدل. هدف یې دا دی چې نړیوال اقلیم د بدلون او یو شمېر نور عواملو په وجه د ژوند د ختمېدو خطر ته متوجه کړي. خو د نړۍ یو شمېر نور کارپوهان د اټومي بولېټن د ماهرانو او ساینس پوهانو دغه اټکل ته د شک په سترګه ګوري.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ده.
په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارتین گریفتس، د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په شمول د ګڼو طالب مشرانو سره د کتنو په مهال د ښځو او جنو په کار او زده کړو ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو تعلیمي او فرهنګي ادارې یونسکو هم د جنو د زده کړو په بیا پیل کېدو ټینګار کړی. په مکړی دی رپورټ ته
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی گریفتس له سراج الدین حقانی سره په کتنه کې کار ته د ښځو د بیرته ستنېدلو او پرنجونو باندې د زده کړو په برخه کې د لګېدلو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. په اعلامیه کې د گریفتس له قوله ویل شوی موږ باید خپلې کړنې مخکې له مخکې ډېرې تر انتقاد لاندې ونه نیسو، ځکه چې له حد څخه زیات انتقادونه د تفاهم لاره تړي. خو د ښځو په کار او تعلیم باندې ټینګار کوو چې باید هر څومره ژر چې کېږي دا ستونزه هواره شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د ملګرو ملتونو دغه لوړپوړي پلاوي ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم په برخه کې دایمي محرومیت مطرح نه دی او دا ستونزه به ژر حل شي. سراج الدین حقانی ویلي چې د نجونو د تعلیم په موضوع کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف شته، خو زیاته کړې ده چې دغه تفاوت د حل کېدو وړ دی. د تعلیمي او سیاسي چارو یو شمېر شنونکي د ملګرو ملتونو او طالبانو د امنیتي مشرتابه ترڅنګ د دغو لیدنو کتنو په هکله بېلابېل نظرونه لري.
د خزو د د کار په حق لا او د انجونو د مکتب د نه تک په حق لا فیصله په قندار کې شوې ده او تر دې لکه چې دا فیصله د دې فیصلې په تغییر کې هم خپل ملاحظه تلا یا د دې کوم سپریم لیدر چې په قندار کې ده هغه د پریکړه کوي او دوی تر اوسه پورې نه دي توانې ویلي چې دا هغه سره په قندار کې وي.
لذا معاون سرمنشی ملل متحد خواست تغییر در وضعیت زنان افغانستان به وجود بیاره که از نظر من فکر میکنم که خود از یه امر یک دستاورد کلان است که هنوز هم سازمان ملل متحد و کشورهای جهان متوجه وضعیت افغانستان است، ولی از اینکه یک نتیجه را به دست آورده باشه که بتونه تغییر در وضعیت زنان افغانستان یا مردم افغانستان به وجود بیاره، من فکر میکنم از این لحاظ این سفر دستاورد نداشت. از اونجایی که کسایی که طالبای که تصمیم گیر هستن در حکومت طالبا نخواستن با معاون سرمنشی ملل متحد دیدن کنن.
بله، هموطنان ما همیشه آشفته میشن که چرا مقامات ملل متحد به دیدن مقامات امنیتی طالبان میرن. دلیلی است که اینا از انتحاری میترسن، هزاران نفرشون در افغانستان کار میکنن و مجبور هستن که روابط خود امرای مقامات امنیتی طالبان خوب نگاه کنن.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو تعلیمي او فرهنګي ادارې یونسکو د زده کړو د نړیوال ورځې په مناسبت یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو او ښځو په ګډون ټولو ته د زده کړو پر بیرته پیلېدو ټینګار کړی دی.
بیسیک هیومن رایت،
یو اساسي بشري حق له ګواښ سره مخامخ دی. کومو ښځو او نجونو چې زموږ سره خبرې کړې دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې له حاکمو چارواکو سره باید سیاسي او ډیپلوماتیکې خبرې وشي او باید په افغانستان کې له ښځو او نجونو او ضعیفو خلکو سره مرسته وشي. که داسې ونشي نو نړیوالې ټولنې له تیرو حالاتو هیڅ تجربه نه ده زده کړې.
اغلی گینانی زیاته کړه یونسکو په افغانستان کې په دوامدار ډول خلکو سره نږدې کار کوي چې د زده کړو بهیر جاری وساتي.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې دا امریکا غا آشنا رادیو یو ساعته وختو او دری خبرونه.
د ملګرو ملتونو سیړونکي وایي مدافع وکیلان، قاضیان، سارنوالان او نور هغه کسان چې د افغانستان د حقوقي نظام سره کار لري خوندي نه دي او له جدي خطرونو سره مخامخ دي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي د جنوري 23 نیټه د خطر سره د مخامخ مدافع وکیلانو نړیوال ورځ سکال په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې د طالبانو د واکمنېدو وروسته افغانستان د عدلي او قضایي اړخه د لوی ستونزو او ناخوالو سره مخامخ دی. امریکا وایي چې د افغانستان له مدافع وکیلانو نه ملاتړ کوي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو څیړونکو وایي ورسته راغې چې د 2020 کال په اگست میاشت کې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوي، څارنوالان، قاضیان او مدافع وکیلان له ګڼو خنډونو سره مخامخ شوي دي. د ملګرو ملتونو د څیړونکو اعلامیه کې راغلي چې موږ په افغانستان کې د وکیلانو د وضعیت په اړه سخت اندېښمن یو. طالبانو په یو توپیري اقدام کې هڅه کړې چې د افغانستان له حقوقي نظام څخه ټولې ښځینه قاضیانې، څارنوالانې او مدافع وکیلانې منع کړي. سکال د جنوري 23 د خطر سره د مخامخ مدافع وکیلانو نړیواله ورځ په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې بیا طالبان واکمن شوي او پخوانی عدلی او قضایی سیستم لمنځه وړل شوی دی.
د تیر نظام قاضیان، څارنوالان او مدافع وکیلان چې د عدالت په تامین کې ډیر اساسي نقش لوبوه، په خوښنۍ سره چې د هغوی ژوند لا اوس هم په خطر کې ده، په شخصي توګه ترور کیږي او په حقیقت کې د دوی صحرایي محاکمې دا اوس هم ادامه لري.
د ملګرو ملتونو اړوند څیړونکي وایي د طالبان د بیا واکمنېدو وروسته 250 ښځینه قاضیانې چې د افغانستان د قاضیانو لسلن جوړوي له دندو ګوښه کړی شوي او په دې موده کې لسګونه څارنوالان او مدافع وکیلان هم له دندو ګوښه کړی شوي دي. پر دې سربیره ګڼ شمېر ښځینه قاضیانې، څارنوالانې او مدافع وکیلانې ژوند ته د خطر له امله یا د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي او یا هم په پټه ژوند تېروي.
خانمایی که وکلای مدافع بودن فرار کردن از افغانستان از ترس همی مجرمین خطرناک که شاید اونا از گروه طالبا بود، شاید مثلا از گروه های مختلف دیگه بود، اینا نتانستن که در افغانستان باشن و و فعلا هم کسایی که در افغانستان هستن به نحوی تهدید میشن.
سره لدی چې یو شمیر خزینه قاضیانو او سروالان ته به هرته د تک زمینه مساعده شوي، خو د اټکل له مخې تر 300 زیات سروالانې او قاضیان د بیکارۍ، امنیتي ګواښونو او ټولنیزو اندېښنو سره لا په افغانستان کې ژوند کوي.
او یا تنه قاضیان په افغانستان کې ګیر پاتې دي او تقریبا 200-250 سروالانې، خزینه سروالانې که په افغانستان کې پاتې دي او ډیر بد وضعیت کې دي، دوی روحي اقتصادي مشکلاتو سره ډیر مخامخ دي، یعنی نشي کولای تا خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
د حقوقي چارو شنونکي وایي چې مدافع وکیلانو، څارنوالانو او قاضیانو په افغانستان کې د نافذه قوانینو له مخې دندې ترسره کولې او باید خوندي اوسي.
دا ډیر سخت دی چې مثلا یو دولت مثلا په سقوط کې مواجه کیږي او بل دولت راځي، هغه بل دولت مثلا قاضي یا سرنوال یا مثلا مدافع وکیل یا پولیس ته تهدید لاندې راولي، دا ډیر غیر عادلانه او غیر انساني کار دی، ځکه دوی د خپل هغه د وظیفې ترسره کولو په خاطر دوی هغه خپل اجراءات کول، هغه د اداري وظیفه ده.
د ملګرو ملتونو څیړونکي وایي د طالبان له واکمنۍ وروسته په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې تر 200 ډیر سرنوالان وژل شوي او یو شمیر د کورنیو د تلاشۍ پر مهال نیول شوی دي، خو طالبان تل دا ډول تورونه رد کړي، وایي د بل هر وخت په پرتله اوس د خلکو ژوند خوندي دی. وحید فیضی، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیوي خپرونې درولې دي، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا پلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې د زده کړو نه د خزو او جنو په محرومیدو یو ځل بیا انتقاد کړی او ویلي دي چې هیواد لا هم د افغان میرمنو او جنو تر څنګ ولاړ دی. په افغانستان کې د خزو او جنو د حقوقو د تامین لپاره آیا په طالبانو د لوی هیوادونو فشار مؤثر تمدید دی شي؟ د خزو د حقوقو فعالې وګمې سعادت کاموال آشنا رادیو سره په امریکا کې دا او نوري پوښتنې جواب کړي.
هغه خزه چې د خزه د حقونو په بخش کې کار کوي نو هغه په خپل مبارزه ته دوام ورکوي، مګر متاسفانه تر سوچ نه لایوال دوی سره یو ځای نشي، د دوی دغه غږونه به هم اثر ونه لري. اگر چې مونږ ډیر کوشش کوو، مونږ تر هغه وخت پورې چې نړیوال مونږ سره ونه تريږي، مونږ به خپل غږونه پورته کوو او مونږ به وتريږو، او دا به تر هغه وخت پورې دوام کوي تر هغه وخت پورې چې ټول نړیوال راسي او کې او د دې تیارو ورځو پر ضد مبارزه وکړي او افغان خزو سره ودرېږي. نو مونږ ټول نړیوالو نه دا خوښو چې افغان خزو سره مونږ سره ودرېږي، ترڅو دغه سلسله د منځ وي. سودا دا کدا سلسله پاتې شي، دا یوازې افغانستان ته نه بلکې رو رو به د همسایا مملکتونو ته به دا د دې اثرات به لاشي او بعد هغه نه به رو رو نور جهان به هم ونیسي. نو مخکې د دې نه چې دا دونه غټ شي او دونه نور دنیا ته ورسیږي چې د نور دنیا او ښځو هم د هر څه نه محروم شي او یا هم دا تاثیرات پرې پاتې شي، نو یعنی عام شي، نو همدا خدای چې نړیوال موږ سره ودرېږي او د دې مخه ونیسي.
بله، د نړیوالو څه رقم مرسته او څه رقم درېدل ستاسو په نظر ضروري دي؟ ځکه ټوله نړۍ اوس طالبانو ته په یوه خوله ده، اما تر اوسه پورې د طالبانو لخوا کوم اقدام نه دی شوی. ستاسو په نظر څه رقم اقدام د نړۍ څه رقم اقدام کولی شي طالبان دې ته قانع کړي چې د نجونو او ښځو حقونه رعایت کړي، خصوصا د تعلیم په برخه کې؟
زما په نظر البته اولین اقدام چې باید نړیوالو کې دا دی چې هغه همسایه مملکتونه باندې فشار راولي کوم چې طالبان حمایت کوي. کوم چې طالبان یعنی په یوازې ځان باندې دونه قدرت نه لري چې ټول دنیا یو طرف شي او طالبان بل طرف شي. دوی سره خامخا څوک شته او دا موږ ټول پوهیږو چې څوک دوی سره همکاري کوي. نو باید نړیوال د طالبانو نزیات د دوی هغه کسانو باندې چې دوی حمایت کوي هغه کسانو باندې ډیر فشار راولي.
څه فکر کوي چې دا اوسنۍ حیا هو چې د نړیوالې ټولنې د نړیواله د خوا په مجموع کې د سیمې د هیوادونو دننه په افغانستان کې چې کوم خبرګونونه خودل شي وي دي یا بهر د افغانستان نه چې ورځ په ورځ د ښځو خصوصا د ښځو د کار او تعلیم په برخه کې کوم غږونه اوچتېږي مبارزه کیږي او دا مبارزه ورځ په ورځ لکه جدي تر سترګو کېږي د نړیوالو خبرم اوس لکه د پخوا په څیر داسې نرم غوښتنې نه دي. یو څه د طالبانو دغه عمل چې د ښځو او نجونو د کار او د تعلیم مانشي وي دي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل چې دا ظالمانه عمل دی لکه دا لفظونه شدیده شوي دي. فکر کوي چې څه هیله لري چې راتلونکي کې به طالبان خپل دریز بدل کی کنه؟
موږ امید اسکله د لاس نه ورکو امید شته دی او موږ په همدې امید استو چې طالبان هم خپل دریز ته یو څه بدلون ورکړي او اولویتونه د مملکت اولویتونو ته باید فکر وکړي چې دا 2 میلیونه نفر چې په افغانستان کې دي دوی ته کار د کار زمینه برابر کړي، دوی ته مثلا د تعلیم زمینه برابر کړي. دوی انشاءالله موږ په همدې امید استو چې نړیوال همدغسې خپل ویناوی وساتي او خپل مثلا دغه دریز همدغه سی وساتي انشاء الله دا به تغییر وکړي، ځکه چې یو مملکت سره نور نړیوالو نه وسی نو هغه مملکت په یوازې ځان باندې هیڅ هم نشي کولای، هغه مجبور دی چې روابط نور مملکتونو سره وساتي او که نور مملکتونه روابط دوی سره ښه نه وي نو دوی نشي کولای چې خپل دغه حکومت ته دوام ورکړي.
بله بله،
دغه مانا د غواړي چې خپل حکومت ته دوام ورکړي نو دوی مجبور دي چې خپل هغه قوانين او هغه بندیزونه چې دوی لګولې دوی ته هم باید تغییر ورکړي.
ډیره مننه مدني فعال واشما سعادت کامل
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د سو 13 میاشتې په دوران کې د بشري حقوقو فعالانو د وګنر په نوم روسي د یو شخصي نظامي کمپنۍ له خوا د اوکرين په جنگ کې د شاوخوا 3000 هغه مجرمانو د کار اخیستلو په اړه جوړاندې خلخولي چې په زندانونو کې د بند سزاګانې تیرولې، روسي چارواکو په مشروط ډول آزاد کړل او د اوکرين جنگ ته ولېږل. د نیویارک زموږ د خبريال د رالیګل رپورت خلاصه زموږ همکار سید سليمان شتاستل ولي.
په داسې حال کې چې روسي ځواکونه په هڅه کې سپینه مانای وای چې کرملین وستر زیاته هدف پولې د جنگ په جبهاتو کې پر هغو زرهاو محکومانو متکی دي چې د واګنر ګروپ شبه نظامی کمپنۍ له زندانونو راجذب کړي. د سپینه مانای وایان جانکار وی وستای دی چې پر روان جنگ کې د دغو قیدیانو د تلفاتو کچا د نوموړي په قول فوق العاده لوړه ده. جانکار وی په دې اړه
the casualty rates we believe for the convicts is extraordinarily high. As a matter of fact, what we think is that 90% of their casualties
لوړه ده. موږ فکر کوو چې په واقعیت کې د جنگ د تلفاتو 90% کې همدغه محکومان دي.
مسکو په جنگ کې د خپل تلفاتو پاړه بهرنۍ ارزیابي نمنه، خو دا خبره اوس بالکل روښانه او څرګنده ده. کوم قیدیان چې د یوکرین د جنگ جبهاتو ته څوکړو د مړینې کچې په فوق العاده توګه لوړه ده. د یوکرایني مامورانو د تخمین له مخې 8000 محکومان چې روسیې د جنگ لپاره یوکرین ته استولي نږدې واویا په سلو کې وژل شوي یا ژوبل شوي دي او یا ورک دي. د سپینې ماڼۍ وایان جانکار بی یو ځل بیا وایي
they're just throwing him into this meat grinder
اغوی فقط یو گرندر غوشی د الاجی کولو ماشين ته ورغورځوي.
روسیا په روان جنگ کې د خپل خرابې کارکردګۍ په اړه بهراني ارزیابي ردی او په دې اصرار کوي چې غړبلل جوبونه په برخه شوې دي. کارپوهان وایي چې د کرملین لپاره به ډیره ګرانه چې د واګنر کمپنۍ د قومندانانو تر قومندې لاندې قیدیانو بوګنون کې سرنويش پټو ساتي. یوکرایني ژورنالیست یوری بوتوسوف امریکا غږ ته ویل چې 13 میاشت د یوکران د سولیډر د خارګوټي د نیول لپاره د جګړو په دوران کې هر ورځ په سلګون روسي عسكر وژل کېدل چې تقریبا ټولې محکوم شوي قیدیانو.
د واګنر قومندانان د نوي راغلي قیدیان د ریفلرسیا د احتیاطي عسکرو په نوم یادوي. دښمن د اوکرانیانو پر مورچلو باندې د بریدونو لپاره د دغو تورنو کسانو د کندکونو نه کار اخلي. دا یې کومه نوې اختراع نه ده، بلکې د پخوانی شوروي اتحاد په دور کې ستالین هم درلودل.
د دویم نړیوال جنگ په زمانه کې دوه کندکونه چې د شوروي اتحاد د ګولک له زندانیانو نه جوړ شوی او تر ټولو سختو دندو په سرته رسولو باندې با ګمارل کېدل، چې په دې کې د درندو وسلو د پوښښ نه په غیر د اوربل لاندې د دښمن لیکونه تیرېدل شامل وو. بوټوسوف وایي چې په ځینو مواردو کې له روسي قیدیانو نه چې پر مناسبو وسلو سنبال نه دي په جنگ کې د یوکرایني ځواکونو د سخت اور لاندې عین شان کار اخیستل کېږي. بوټوسوف دا موضوع داسې تشریح کوي:
When they are fired upon, the Russian commanders detect the artillery positions of the enemy.
روسي قومندانان د دښمن د توپچی موزیګان معلوموي او بیا یې په نښه کوي.
روسیا د زندان د میلو تر شا په نوم د بشري حقوقو دی وی مؤسسه عمومي امري مېرمن اولگا رومانووا امریکا غا ته ویل کم قیدیان چې د واگنر لډل سره شپږ میاشتې قرارداد لاسلیک کړي د میاشتې $3,000 تنخوا اخلي، خو پیسې د تشویق کولو یوازینی وجه نه ده.
د تیر کال تر پای پورې د وګنر سره خدمت کولو لپاره د محکومانو شوق او علاقه په برجسته توګه کم شوه. تر ټولو مهمه وجه یې بیل محاکمې نه ادامېدل، تشې ژمنې چې عملي کیږي نه، او البته له هده د مرګ جوبلې کچوه.
کوم محکوم شوي قیدیان چې د وګنر له ډلې سره ملګري کیږي د بشپړې بخنې او د لاسلیک کړي قرارداد په پای کې خوشی کېدو ژمنه ورسره کیږي. خو تر اوسه پورې چې په لسګونو زره قیدیان د دغه شبه نظامي کمپنۍ د مشر او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نږدې معتمد یوګینی پریګویزین را جلب کړي دي، یوازې 106 تنه آزاد شوي او خپل کورونو ته بیرته ستان شوي دي. د اولگا رومانووا په وینا بیا هم هغه فکر نه کوي چې دا ټول به جیوپولیټیکی مقاصد ته د رسیدو لپاره په جنگ کې قیدیانو نه د استفادې کولو لپاره د کرملین د پلان د ګډوډ کېدو سبب شي. رومانووا په دې باور ده چې
زندان به د 20,000 نه تر 30,000 پورې نور کسان هم په زور راایستل شي، چې چارواکي به یې بیا په رسمي ډول د جنگ جبهاتو ته په سو کولو پیل وکړي.
پوتین تیر کال په نومبر کې یوکرین د جنگ جبهاتو ته د هغو افرادو د سوقولو په غرض یوه قانوني لایحه لاسلیک کړې وه چې د روسیې په زندانونو کې پراته وو، او اصل مقصد د پوتین دا و چې د جنگ په ملاتړ د لا زیاتو جلبیانو د راجذبولو لپاره لاره خلاصې شي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدل یې مه هېروئ.
سویډن او فنلند په ناټو کې غړیتوب د هغه وروسته د شک سره مخامخ شو چې مظاهرتیانو په سټاکهوم کې د قران کریم د سوځولو مخالفت وکړ، او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دغه مظاهرو ملاتړ وکړو. ډورین جونز استنبول نه رپورټ را لېږلې. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر د سشن بی پورز یوې خبري غونډې ته وویل چې د دې کال په وروستیو کې د ترکیې د انتخابات وروسته په ناټو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب په اړه د کوم پرمختګ تمه نه لري. هارستو دا سرګندونه روسه له هغه کوي چې انقره د شنبه په ورځ په سټاکهوم کې د ترکیې سفارت ته نږدې د قران کریم د سوزولو په اړه قهرجنې مظاهره وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دوشنبه په ورځ د سویډن د ملاتړ امکان رد کو. هغه ویل:
اسویس یونتیمی بیزره کالکپ حق و ازګرلیکتن
د سویډن حکومت د مکتد د حقونو او ازادۍ په اړه خبرې نه کوي. که تاسو پر اختیار د حقونو او ازادۍ درناوی کوي، نو لومړی باید د ترکیه جمهوریت او د مسلمانانو مذهبي عقایدو ته درناوی وکړي. که زموږ درناوی ونه کړی، زه بخښنه غواړم. تاسو به د ناټو د غړیتوب په اړه زموږ هیڅ ملاتړ ونه ګورئ.
د یادونې وړ ده چې د قران کریم د نسخې د سوځولو د مخکې هم د ترکیه حکومت د دې میاشتې په پیل کې په سټاکهوم کې د یوې مظاهرې له امله په غوسه شوی و. مظاهره کوونکو پکې د ترکیه د ولسمشر مجسمه ځړولې وه. د سویډن حکومت په داسې حال کې چې لاریون نغندي وایي چې دوی د بیان ازادۍ ته زیان رسوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نت پرایس په واشنگتن کې خبرې وکړې. هغه وویل:
وی هاف ا سینګ in this country something can be lawful but awful. I think in this case
مقدمه هیواد کې یو مطلب قانوني دی خو بد دی. زه فکر کوم په دې حالت کې هر هغه څه چې موږ د سویډن په شرایطو کې لیدلی همدغه ډول دي.
تیر کال ناټو د سټاکهوم، هلنسکي او انکرې ترمنځ د کړکېچ د هواري لپاره یو موافقه وکړه.